द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سړی مشه خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د ریوا رادیو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو قربانی یو نن زمونه زه شهید
او زه نصر کاکړ.
نن د سه شنبې ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې 13مه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده. تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
عراقی او کوردی ځواکونو ویلي د موسل ښار له داعش وسلوالو څخه د بیرته نیولو لپاره په عملیاتو کې ډیر پرمختګ کړی دی.
هم د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې لاهور سره نږدې ګجرانواله ښار کې یې د ترهګري ډلې القاعدي درې مشکوکه تنان وژلي دي.
او د پاکستان په سینټ کې یو ځل بیا د ویل سوي لنجمنې چین پاکستان اقتصادي لوی لارې ګټې یوازې پنجاب صوبې ته ورکول کیږي، دا په سینټ کې ویل سوي. او سینټرانو دغه پروژه د 14مې پیړۍ د فرنګي د وخت ایست انډیا کمپنۍ په نوم یاده کړې ده.
دا او یو شمېر نور موضوعات او راپورونه په خپرونه کې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خپرونې ته یواری بیا شرغ لاسته. لکه څرنګه چې وړاندې درته وویل، په خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه مرکی او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو د خپرونې پیل کوو د عراق له موسل ښار څخه، چیرې چې عراقي او کوردي ځواکونه ویلي دي دوی په موسل کې یو شمیر کلي بیرته نیولي او ادعا کړی ده چې د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو څخه به د عراق هغه دویم غټ ښار ډېر زر بیرته ونیسي. د امریکا د هوایي بمباریو په ملاتړ د موسل ښار له وسلوالو څخه د پاکولو د عملیاتو نن دوهمه ورځ ده. په دې باب د وایس آف امریکا یو رپورټ درته د افتخار حسین په ژغ وړاندې کوو.
مسعود برزانی وایي دا اول ځل دی چې په توره ورده کې کورد پیشمرګه او عراقي ځواکونه په میدان جنگ د دې ترهګر تنظیم خلاف په مشترکه ډول جنګیږي. او امید دا دی چې د آینده تعلقاتو دپاره دا ښه شروعات دی.
داعش و اما امید مون وایه که اما ببیته بناغیه که
د عراق په حکومتي ځواکونو کې د عسکرو اکثریت شیعه مسلمانان دي. عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی ویلي په پوز کې با فرقیزه او نسلی تفریق نه برداشت کوي. خو د دې باوجود داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې کوردان غواړي هغه سیمې چې پیشمرګه ځواکونه ونیسي هغه دې په کوردستان کې شامل کړي شي. او ترکی چې د سنی ځواکونو تربیه کوي غواړي چې موصول دی د دوی د قبضې د لاندې وي. په واشنگتن کې مشتا شړنکار چورترال وی او ویتا د سکایپ تلاری ویلی موسل کې امن پر ځای کول انتهایی سخت جنگ دی. د کیټو ادارې سره کار کوونکی چورترال وای موسل اخیستل یوه خبره ده او هلته امن پر ځای کول بله خبره. او کچری امریکا او عراق ته دې لپاره منصوبه بندي ونه کړي نو هلته د امریکې د نښتو خطر موجود دی، ځکه چې امریکا د تیرو 12-13 کلونو راهسې موجوده ده خو هلته د امن دپاره څه حل نه لري. ملګري ملتونه په موسل کې د ملکي خلکو په اړه تشویش لري. عراق دپاره د ملګرو ملتونو د بشري امداد رابطه کاره لیزا ګرین وای داسې معلومات لري چې داعش د ښار په مختلفو برخو کې بمونه پټ ایښودي دي. ځای په ځای د چاودیدونکو موادو د لاسه خطرات موجود دي او په دې اړه تشویش لري. دا هم نه ده معلومه چې آیا ملکي تنان به خار څخه په وتلو کې کامیاب هم شي او کنه. او که چیرې ځایي خلک په وتلو کې کامیابیږي نو سرپناه به څنګه ترلاسه کوي؟ بله د تشویش خبره دا هم ده چې د داعش وسلوال هم د عامو خلکو سره د وتو کوشش کولی شي. خو امریکایي مامورین وایي خار نه د تلونکو خلکو به سخته څارنه کوي. د سټیټ ډپارټمنټ یا خارجه وزارت ترجمان مارک ټونر وای دا ستابیانی ول شوې ده چې عراق او کورد ځواکونو او نور غیر پوځي ادارې به د خلکو سارنه او نوملیکنه کوي او بیا به سرپناه ځایونو ته رسوي. داعش ته کال 2014 راهسې په موسل قبضه کړې او کچرې دا خارې د لاسه وځي نو د ډلې وسلوال به شام ته په اوړېدو مجبوره شي.
د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ ترمنځ نومنني مباحثه د دوی په تګلارو باندې
او دویمه مباحثه کې شخصي تورونه او تاوده دلیلونه.
درېمه مباحثه کې به سوي افغانستان، پاکستان، داعش، کورنۍ تګلاره، د ښځو لخوا شخصي تورونه او که دا ټول.
د اکتوبر په 19مه نیټه
په پاکستان کې د زیارت سحر او د اکتوبر 6مه نیټه په بي او اي ډیوا
د سحر شپږ بجې
په فیسبوک، ټلویزیون، رادیو، ویب دغه ټوله خپرونه لیدلی شي.
له موږ سره اوسئ.
نو خبرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري. ستاسو په همراه ګرځو یو بل مهمه موضوع ولورته چې د امریکا ولسمشري ټاکنې دا ځل د نورو ټاکنو نه توپیر لري، هغه داس ځکه چې لوی ګوند دیموکراتیک د امریکا دغه ګوند دا مهال د دغه څوکۍ لپاره د خپل ګوند لخوا یو میرمنه انتخاب کړی دا چې هیلری کلینټن، او د دې څنګه ډونالد ترامپ د ریپبلیکن ګوند لخوا په دې سیالیو کې روان دی. سبا به درېمه مباحثه هم وي چې تاسو ته به ډیوا راډیو هم نیغ په نیغه وړاندې کوي. تاسو د ډیوا راډیو سره اوسئ په ویبپاڼه، پر فیسبوک، او د دې تر څنګ د ډیوا راډیو په ټلویزیون باندې به هم تاسو کولی شئ چې دغه خپرونه نیغ په نیغه وګورئ. هم په دې تړاو یو راپور لرو چې سمینه حسن تیار کړی دی، دا تاسو ته وړاندې کوو.
د صدارتي امیدوارانو ترمنز اخیری مباحثه په داسې حال کې دونکې ده چې وروستۍ نظر پوښتنې ښایي ډونالد ترامپ د هیلری کلینټن په مقابله کې شپږ فیصد وروستو دی. ډونالد ترامپ وایي دا د درغلي نه ډک نظام دی، خو درغلي کېدو ته به نه پرېږدو. د ریپبلیکن پارټۍ ځینې غړي هم د درغلۍ په اړه د هغه دعوې ردوي. ترامپ د هغه زنانو الزامات هم ردوي چې ګنې هغه ورسره په ماضي کې جنسي بدسلوکي کړې وه.
These are lies being pushed by the media.
ترامپ وایي دا د میډیا او د کلینټن لخوا د دروغو مهم دی چې په دې ملک خپل گرفت ساتل غواړي. دا ټول دروغ دي. په سل فیصد توګه دا په دروغو ایجاد کړی شوی دی. هیلری کلینټن د تیرو څو ورځو راهیسې مباحثې دپاره په تیاری کې مصروفه ده، او د ایمیلونو لانجه ورسره هم روانه ده، خو هغې خپله توجه په موجوده مسلې ساتلې ده. میرمن کلینټن وایي تر ټولو اول خو اقتصادي وضع داسې په کار ده چې ګټه یې یوازې په سر ناستو څو خلکو ته نه رسي، بلکې هر چا ته رسي، او داسې کېدل ممکن دي. صدر اوباما او د هغه میرمن میشیل اوباما هم د کلینټن دپاره په میدان کې دي. میشیل اوباما د هغه ټیپونو ذکر هم وکړو چې ترامپ پکې د ښځو په اړه سپکې خبرې کړې دي. میشیل اوباما وایي دا یو داسې باسره تن دی چې په ډاګه او په جار د خپلې جنسي تیری کوونکي رویې خبرې کوي. سیړنکار ټام ډی فرانک وایي د دغه ویډیو وروستو په خلکو کې د ترامپ په حمایت کې کمی شوی دی. ټام ډی فرانک وایي دا داسې رویه ده چې تعلیم یافته سپین پوستکې میرمنې نه خوښوي، خو ترامپ ته هم د دوی د حمایت ضرورت دی. د ریپبلیکن پارټۍ سره تعلق لرونکی جان فیری وایي اخیری مباحثې دپاره په څرګنده ډول د ترامپ او هیلری دریځ بیل بیل دی. جان فیری وایي په مباحثه کې به هیلری کلینټن د احتیاط نه کار اخلي، ځکه چې هغې ته معلومه ده چې هغه په مقابله کې وړاندې ده، خو د ترامپ کوشش به دای چې هغه ځان ورنږدې کړي او په مباحثه کې به جارحانه انداز خپلوي. ووټونو نه وړاندې په دې څو هفتو کې به دواړه امیدواران دا کوشش کوي چې په هغه ریاستونو کې حمایتیان پیدا کړي چېرته چې یوه ډله هم په څرګنده اکثریت نه لري، خو نتیجې په مجموعي انتخاباتو تر ټولو زیات اثر غورځوي.
د وایس آف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدرمنه اوریدونکو، او سمزو د پاکستان لوري ته چیرې چې سینټ کې یو ځل بیا ویل سوي دي چې د لنجمنې چین پاکستان اقتصادي لوی لارې ګټې یوازې پنجاب صوبې ته ورکول سوي دي. سینټرانو دغه پروژه د شپاړسمې پیړۍ د فرنګي د وخت ایست انډیا کمپنۍ په نوم یاده کړې ده. په دې باب تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت سینیټر طاهر مشدی ویلي دي پاکستان او چین دوستي خپل پځې، خو کاروبار خپل پځې وي، او چین یوازې پاکستان کې سرمایه کاری نه ده کړې، هند کې د سلو اربو ډالرو او حتی بنگلادیش کې هم د درویشت اربو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. دوی وایي چې آیا دا منصوبه د پاکستان ترقی لپاره ده او که د بربادۍ لپاره، ځکه چې حکومت به چینی بینکونه نه کمه قرضه اخلي، هغه به بیا پاکستان غریب ولس ورکوي. دوی په دې منصوبه د وړو صوبو یره هم صحیح ګرځولی دي او ویلي دي حکومت وړو صوبو ته نه څه ضمانت ورکوي نه دې نه خبروي چې اصل منصوبه څه ده او نه تر اوسه څه ترقیاتي کار په دې صوبو کې شوی دی.
دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی تک 16 بلین یا 18 بلین کے قریب جو کہ ریلیز ہوا ہے، جو کہ آن دا گراؤنڈ آ گیا ہے، وہ ایلوکیشن بلوچستان میں نہیں نظر آ رہی، اور دوسری بات وہ ویسٹرن روٹ جو ہے اس کے اوپر پروگرس نظر نہیں آ رہی جو کہ پرائیورٹی ون میں تھی.
دوی وی تر اوسه پورې کوم 14 اربع ډالر د منصوبې تر مخه جاری شوی دی، دا هیڅ استعمال په بلوچستان صوبه کې نه ښکاري، نه د منصوبې غربي لارې باندې سکار شوی دی. د کمیټې یو بل غړی سینیټر عثمان کاکړ وینا ده چې هر کله دوه هیوادونو ترمنځ معاهده کیږي نو دوه هیوادونو یو شان مفادات پکې وي، خو پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کې زیات مفاد د چین دی او پاکستان کې بیا زیات مفاد یا ګټې د پنجاب صوبې دي.
د پنجاب حکمرانان چې دي، د اسلام آباد حکمرانان چې دي، هغوی هر وخت هغه معاهده کړي دي چې نورو ملکونو زیات پکې فائده، د پاکستان پکې کم فائده وي. او دویمه خبره دا ده بیا په پاکستان کې د پنجاب فائده زیاته کتل کیږي، د پښتون بلوچ سندي سرایکي ملتونو حکومتونو فائده چې دي دا بالکل نه کتل کیږي. نو په دواړه والو باندې دا غلطه ده چې آینه راځي د خپلو مفاداتو دپاره دلته د قومونو د ولسونو مفادات وي، بیا د خپلو مفاداتو دپاره پنجاب چې دی د پنجاب مفادات سیف کوي محفوظه کوي، د پښتون بلوچ سندي سرایکي مفادات وي. نو د چاینا دغه کردار څه دی، د دې مخالفت کو مزمت کو د دې، نو فرنګي هم راغلی وي انډیا کمپنی په شکل کې او دیم نن دا نوی شکل کې را روان دی. د سکیورټی د پاره 1% څه دی، د دې ټول پروجیکټ زبه جلا کیږي د سکیورټی د پاره. نو سکیورټی څه پنځه دغه راځي، چاینیز راځي، چاینیز انجینیر راځي، چاینیز مایرین راځي، نو چاینا د خپل د سیفیک کې د جلا برخه دور تکشي دا داج د پاکستان غمخوار دی، د ځان د پاکستان دوست وی، نو دا خور دوست دی وار مرته لون راکی ما قرضې راکی مفتیم نه راکی دا پیسې. دا سیول آر فورسز دی، د دې وینګ جوړ کړی دی، شپږ وینګ جوړ دی، د دې د چاینیز د سکیورټی د پاره، په دې کې د خیبر پښتونخوا د پاره یو وینګ دی، د بلوچستان د پاره یو وینګ دی، د سند د پاره یو وینګ دی، د پنجاب د پاره درې وینګ دی. په ظاهر پنجابیان د ویایي چې خیبر پښتونخوا بلوچستان کې حالات نه دي، او بیا هلته هغه پروپاګاندا کوي او دته چې بیا وین جوړیږي، بیا د پنجاب د فارغ درې وین جوړیږي.
د غونډه کې سېنټرانو دا یره هم سرګند کړي دا حکومت د منسوبې کې وړو کې صوبې هره کړي دي، نو بیا به څنګه د وفاق سالمیت به یقیني جوړوي؟ د شپږ سلويخت ارب ډالرو منسوبه کې د توانای زیات منسوبې شامل دي، او خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه وایي چې ګټه یې زیاتره پنجاب صوبې خلکو او صنعتکارانو ته دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
گرانو خدر منو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خپرونه دوام لري. تاسو د اورنګزیب خان څخه دغه راپور واوریدلو. هم په دې تړاو یو بل راپور لرو چې مرکزی حکومت د پاکستان ویلي دي چې په دې منصوبه کې یا په دې پروژه کې ټولو علاقو ته به برخه ورکول کیږي، او د دې ترڅنګ دا چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په یوې غونډې کې د سی پیک پروژې په حقله خبرې اترې کړې دي. دغه راپور چې رابعه پیر تیار کړی دی دا اسلام آباد سے خیر علی گلی تاستا وڑن دیکھو.
یہ سی پیک جو ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، یہ چین سے پاکستان کو ملا رہا ہے.
سی پیک یو لوی منصوبه ده چې چین او پاکستان سره تړي، او در دې لاندې گلګت بلتستان، بلوچستان او پټول حیواد کې د توانای یو شمیر منصوبې او سړکونو باندې کار روان دی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، تاسو د رابیه پیر هم دغه خبرې واوریدلې. یو بل راپور هم لرو تاسو ته غواړو چې وړاندې کو. په دې تړاو باندې په تیرې خبرونې کې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ څخه مو ځینې پوښتنې کړې وې، هغه هم ستاسو لپاره ځینې معلومات راغونډ کړي دي چې تاسو ته وړاندې کوو.
مننه منظر شهید. زه به ووایم چې پاکستان یو وړوکی هیواد دی چې آبادی یې 180 میلیون ده. په مقابل کې د چین آبادی 1.5 ارب ده چې په ټول جهان کې د مسلمانانو چې څومره آبادی ده یوازې د چین دومره نفوس دي. ایست انډیا کمپنۍ د برېټانیا یو تجارتي کمپنۍ وه چې په متحده هندوستان کې چې بنگلاديش او پاکستان پکې شامل وو، د تجارت لپاره کال 1602 کې هندوستان ته راغله او وروسته پراخ هندوستان ونیوي. او برېټانیا نزدې 4.5 سوه کاله وروسته په کال 1940 کې له هندوستان څخه ووتل. اوس هم د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په باب د اندېښنو په اړه چې پاکستان کې ځینې پارلماني غړو ویلي دي چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لار داسې ده لکه د ایست انډیا کمپنۍ پروژه، دا یې ځکه ویلي دي چې حکومت باندې تور دی چې د وړو صوبو په دې کې برخه نسته. کم چې مخالفه ګوندونه دي هغه وایي چې په دې دا پروژه او د دې ټوله پانګې یو خو پټې ساتل سوي دي، خلکو ته حال نه وایي، یعنی شفافیت پکې نسته. او بل دا دی چې د پاکستان اکسپورټس یعنی واردات چې دي هغه د امپورټس یا د صادراتو په مقابل کې ډیر لږ دي. او په چین باندې په افریقا، اروپا او امریکا کې هم دا تورونه دي. اقتصادي کارپوهان هم دا وایي چې دغه برای زمونو کې یې مارکیټونه په اصطلاح باندې ډمپ کړي دي، پر ځای درولې دي، په دې خاطر چې د چین چې کم سامان دی هغه ډیر ارزانه دی. نو هم په پاکستان کې دا اندېښنه ده چې چین چې کم مصنوعات دي هغه به ځایي صنعتونو ته زیان ورسوي. د مثال په توګه د لوښو سامانونه دي، فوټبالونه دي، بدنۍ دي، همدارنګه نور ډیر شیان. په خاصه توګه به د لوټې ذکر وکړم چې یو څوک که د پاکستان لوټه په 10 روپۍ اخلي نو ولې نه چې د چین هغه په 3 روپۍ واخلي. نو دا ډول اندېښنه ده چې پاکستان به په اقتصادي توګه په چین باندې هر وخت تکیه ولري.
کاکر صاحب وایي دی کې د 4.5 بلیارد د پانګې خبره کیږي، دا پیسې به څوک ورکوي؟
بالکل، لومړی خو دا نیوه کیږي چې دې لار کې د وړو صوبو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان هیڅ ګټه داسې په ښکاره نه لیدل کیږي. د 4.5 ارب ډالرو د چینایي پانګې خبره چې کیږي دا خو لومړی اندازې دي. کېدای سي چې دغه پانګه یا دغه لګښتونه تر 100 ارب ډالر پورې ورسیږي د وخت سره سم. او که پروژو او ګټو ته وګورو نو مخالفه ګوندونه لکه څرنګه چې ما وړاندې ذکر وکړ او د پارلمان ځینې غړي وایي چې ګټه یې د پنجاب لپاره ده، ځکه چې کله سی پیک وایي نو د پی ټکی و پنجاب ته راجع کوي. بله لویه خبره دا ده چې دا پیسې به بیرته چین ته ورکول هم وي، نو ګټه به د پنجاب وي او قرضه یا پور ورکولو کې به ټول صوبې شامل وي. او د دې لپاره به نوي ټیکسونه هم لګول کیږي او په غریبو خلکو به نور زیات مالی بار واچول سي. په پاکستان کې لوړاندې تر 80% پورې خلک د بیوسۍ ژوند کوي. بله دا چې چین په خپله خوښه او په خپله ګټه د شیانو بیه مقرروي، لکه پاکستان کې د بجلی بیه مقررولو اداره نیپرا د بجلی د یوه یونټ بیه 1.5 پیسې ټاکلې ده، خو چین وایي د دوی بجلی دي په 5.5 پیسې یونټ واخیستل سي.
ډیره مننه کاکړ صاحب ستاسو.
مننه. د وایس اف امریکا جبه ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. او اوس هم د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په باب د قومي وطن پارټي د مشر آفتاب احمد خان شیرپاو یو مرکه تاسو ته وړاندې کوو. او نوموړی وایي چې که چیرې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې ټوله ګټې و پنجاب ته ورکول سي نو په وړو صوبو کې به د محرومۍ احساس ډیر په ژوره توګه راپیدا سي او کېدای سي چې په وړو صوبو کې یو بل ډول تحریک هم شروع سي. دا مرکز موږ خبریال مدثر شاه کړی ده. اورېدو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
نوشرپاو خان کاری خدا سے چے تاسو د وفاقی حکومت نه مطمئن نخ کاری گئی خو تاسو بیا احتجاج هم په نظر باندې درازی
نشا سے مونگا په هر یو جلسه کې په هر یو هغه باندې موقف مونگا د خپل بیان کړی دی زه د هغه کمیټه ممبر مم چا کم د پارلیمنٹری کمیټه جوړ شوی دا او هغه کې مونگا بار بار هم دا مسله اوچتو او پاره لیا سره کو دلته دا صوبائی حکومت کو آغاز سکے نو خزموں گا گوند وسارا شامل دے آغا وسارا پدے کے مشترکہ آغا کئی مونگ دا غوارو چے چین زموں گا دوستے اور دیر قابل اعتماد دوستے اور داغوی دا یو منصوبہ دا داغوی سر تعلق پہ صورت کم نہ خراب بول غوارو خو مونگا غوارو چے پاکستان دے زمونگ تا خپل ایسا راکی پدے کے چے زمونگ دے خلقو سن سو لار تیر چھی یو موقع راشی چے مونگو گرنو چے بالکل دا آریو شے بالکل ختم دے نور پدے کے زمونگا سمونگ سر سکو مکنک کی گینے بیا با یو برپور احتجاج خام خاکو
شیرپاو خان دا وقت مونگا وینو چے دا پاکستان گاونڈی ہے وادنو لکا ہند افغانستان او ایران سر تعلقات دا سے خنخ کاری گی دا غشان نڑیوال فشار ہم پا پاکستان بانے دے چے دا ترہگرا تنظیمونو خلاف دے گامونا پور تکلشی او خکاری دا سے چے پاکستان یا وازی توپ تروان دے سوی نئی تا سو چے دے خبرو کی بتر سمر پوری حقیقت بھی
دیکھے زمونگا دا خارجہ پالیسی کے کمزور تیاش تھے دے کے شک نشتا او دا مونگا بارہا پا مختلف فورمون میں دا خبر اوچتا کرے دا چے دا یو ملک مستقل وزیر خارجہ نینا سنگا پالیسی با جوڑ شی دا غیر دا پارا او دا فورن پالیسی ہے کہ بنیادی خبر ہم دائی چے روم بنے اگے کے با لیکا کے با ٹول خپل گوانڈیان سرے خطا لکھ ساتل ضروری دی اگے نہ پس بیا خپل مفادات تو قتل دی او اقتصادی اگے مان نن سبا فارن پالیسی ٹول اقتصادی اگے مل دے دا نو اگے کے زما پ خیال مونگا اگے شانتے کار نہ دے کڑے او یو روڈ میپ نہ دے جوڑ شوی چ پاگے مان مونگا اگے کو مونگا زیات چ ہندوستان سو کین دا غیر دے عمل کے جواب پر کو دا فورن پالیسی کو نشو دا خو یو رد عمل شو یو اگے نا اگے دا پارا پکار دارے چے کینا ستلی شی ٹول سیاسی پارٹو سرم نور انٹلیکچول سرا سیول سوسائٹی سرا ٹول دا آر یو موقف راشی اگے نا پس یو دا سے پالیسی جوڑ شی چے آگا مونگا زانتا یو روڈ میپ جوڑ کو پاکے ماں دے مونگا روان یو دے ودے اگے نا چے بھائی ہندوستان دا اوکرنا مونگا دا اگے دیتے عمل کیا ہوگا خصوصاً افغانستان سرا دا مونگا کم تعلق چے دے اگر دیر اہم دے پدے کے او مونگا غوارو چے دا تعلق دے خشی پدے کے دا دوار ملکون دا دا دوار ملکون مفاد کے دے دا زدہ پختانو صرف خبر نکو ماں چے دا پختانو پا مفاد کے دا پاکستان پا مفاد کے دے چے افغانستان سر تعلق کشی زکا چے دا کم مسئلے چے دا مونگا دی خاص کر دا دہشتگردے والا دا دے دا پاربا مشترکہ کمک کول غواڑی دوار ملکونو تا او بجائے دینا چے مونگا نور ملکونو تا گورو چے خپل میں اس کے مونگا یو بل سرا کمکو کو دے مانے آگو کو توجہ ورکو نو امید دے چے مونگا با مخ پڑھوان دے لات شو دے یو بل چے سر بدگمان دی اگل رکو نو پا دے دا پارا دا ضروری دا چے دا پاکستان و دا افغانستان تعلق او خصوصاً اس پتا سے آگے کے چے دا عوامی سطح مادم دا دوار ملکنو آغا یو بل سر تعلق آغا شانتے خن دے باوجود دا دے چے دام رمودا دلتا افغان مواجر آغا پاتے شوی دی زمگا من مانو اسم دی او روانم دی او اغی تم پا یو نظر مانے کتل کی گی دام دا اغی یو ایسا دا پا اغی ماندے مونگا دا کوششو کو چی ارا چی دوی واپس دی چی پا دی اغی سر لڑ شی چی ارا خز را دا مونگا خوشا لی نو پتا گا لیا سرا کو پا اغی کے اغوی پا دی اغی پا زور مونگا اولی گنو اغی سرا بنور تعلق خراب شی نو دا گا لیا سرا زما پا خیال دا دیر اہم دی دا گا سے ایرانم دا مونگا پا دیر اهم ملک ته او دغه سره د مونږه تجارتي هغه د اویل لاغه چې د پایپ لاین چې دی د بجلی هغه دی د نور د مونږه او ایران بذات خود یو مضبوط قوت ته په دغه لیا سره په دې هغه کې ناغو سره خپل تعلق خکول زمونږه لپاره د زمونږ مفاد کې دي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وا
دا واشنگتن ڈی سی د تاسو د ڈی وا راجو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی سا وینیز قدر منو اوریدونکو دا محل تاسو په امره ګرځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې پاکستان په پنجاب صوبه کې چارواکي وایي چې د لاهور سره نږدې ګجرانوالا خار کې درې القاعده غړي وژلې دي او د دې ترڅنګ دا چې راپورونه ښایي چې په تیرې یوې اونۍ کې تر دا دمه اولس ترهګر د القاعده نیول وژل شوي دي او دا چې دوی دریم لوی عملیات ترسره کړی دی د پنجاب صوبه کې. په دې هکله باندې یو راپور لرو چې ارشد حسین رالیږلی دی تاسو ته وړاندې کوو.
پنجاب پولیسو د ترهګرۍ پر ضد څانګې کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ ویان زیاتوي چې د وژل شوو ترهګرو د ولقې څخه یو کلاشن کوپ او دوه تمانچې هم برآمد شوي دي او د تښتېدلې ترهګرو لټون روان دی. ښکاره دی چې د تیرې اونۍ د جمعې ورځې راهسې تر دې دمه د پنجاب په بیلابیلو ضلعو کې د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې د پولیسو لخوا ترسره شوې دا درېمه غټه کاروایي ده چې پکې په مجموعي توګه اوولس توندلارې وژلې شوې دي او دې عملیاتو ته پنجاب ایالت کې د توندلارو او ترهګرو پر ضد د ګړندي کاروایانو په حیث کتلی کیږي. خو د دفاعي چارو څېړنکاران وایي د صوبایي حکومت لخوا د ترهګرو پر ضد دا تازه او تیز عملیات ښایي چې هغوی فوج ته ایالت کې د داخلېدو جواز په لاس نه ورکول غواړي. د دفاعي چارو څېړنکاره ډاکټر عائشه صدیقه چې په خپله هم د پنجاب د جنوبي سیمو سره تعلق لري ډیو ریډیو ته د دې تازه عملیاتو په حق لا صدا سے وایي.
ویسے تو فوج کی ضرورت نہیں ہے پنجاب میں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کون کس جگہ کیا کام کر رہا ہے کیونکہ بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ تو ویسے ہی ریاستی اداروں کے ساتھ مل کے چل رہی ہیں. لشکر طیبہ ہے، مد ہے، سپاہ صحابہ کے کچھ حصے ہیں یا لشکر جھنگوی کے کچھ حصے ہیں، تو یہ صرف تاثر قائم کرنے کے لیے اور کچھ شاید اس میں جینوئن بھی ہو، لیکن بات یہ ہے کہ سی ٹی ڈی اب کاروائیاں کیوں کر رہی ہیں، انہوں نے پہلے کیوں نہیں کاروائیاں کی، ان کے پاس یہ جو ڈیٹا ہے یا ان کے پاس انفارمیشن وہ تو پرانی ہے.
هغه وای ہسی خو پنجاب ایالت کے فوج تا دراتلو ضرورت نشتا او منگ تا خپتا دا چی سوک سکوی، خو ولی زیادتره لا قانون مذهبی تنظیمونه د مخکینا ریاستی ادارو سره په شریکا چلیږي، لکه لشکر طیبه، د سپاه صحابه او لشکر جنگوی ځنې برخې. ولی خبره داده چې کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ اوس ولی عملیات کوي، ځکه چې د هغوی سره پنجاب ایالت کې د ترهګرو د شتونوالي په حق له معلومات د وړاندې نه موجود وو. پاکستان کې حکومت مخالف سیاسي ډلې او ناقدین په تسلسل سره د وفاقي حکومت څخه په پنجاب ایالت کې د موجود ترهګر تنظیمونو پر ضد د عملیاتو غوښتنې کوي او ورسره سم وایي چې په هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب مخه هله نیول کېدی شي چې په پنجاب ایالت کې د دغه لا قانون ډلو جرړې او سوچ ختم کړي شي.
کو تو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، فوج بھی جس میں شامل ہو، سیویلین لیڈرشپ بھی شامل ہو، کہ ہم نے بالکل یہ پالیسی جو ہے نان سٹیٹ ایکٹرز یہ ختم کرنی ہے، تبھی ان کو آپ ختم کر پائیں گے.
او میرمن عائشہ صدیقہ زیاتوی چی در ریاست سر ملگری لا قانونا مذہبی تنظیمونا ٹول پا پنجاب ایالت کے پرات دی، فوج او سیول حکومت لبا اس پریکلا کولوی چی نور با دغا تنظیمونا نزغ ملک کی گی او هم په دې ډول به د ناصر د منځزي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونه دوام لري. ستاسو لپاره ځینې نور راپورونه هم لرو په خپرونه کې چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو دا مهال د افغانستان په حق لا یو بل مهم راپور ولورې تاسو پام راګرځوو چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د زنډیدلو خبرو اترو بیا پیل کولو لپاره د افغان حکومت د طالب مشرانو ترمنځ په نږدې ورځو کې خوفیه مذاکراتو دوه پړاوونه شوې دي. په دې حق لباندې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ چې د نور کارپوهانو سره چې سمی یوسف زین نومیږي یو افغان کارپوه دی او د دې ترڅنګ دا چې د ګارډین ورځپاڼې خبریال سره خبرې کړې دي دغه تاسو ته یو مرکه ده چې وړاندې کوو او په ګډه یې اورو.
دغه خبرې چې بیا شوې دي او افغانستان له لوري د افغانستان د ملي امنیت اوسنی مشر معصوم ثانوي صاحب چې په خوا د سولې د شورا رئیس و د دفاع وزیر و او د طالبانو سره په دغه دوران کې ویل کېږي چې اړیکې ټینګې کړې وي او روابط یې لرل او د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا منان ګډون او په عین حال کې د قطر د دفتر د مشر شیر محمد عباس ثانوي ګډون دا ښیي چې دا خبرې پیل کېدل یو ښه پیغام ده او یو مهم پرمختګ ده. خو البته د خبرو کې امریکایانو هم ګډون کړی دی. ویل کېږي چې د امریکا په افغانستان کې د امریکا معاون سفیر ده په کابل کې هغه په خبرو کې ګډون کړی دی. طالبانو پخوا دا ویلي چې موږ خبرې کول غواړو خو تر څو پورې چې امریکایان یو فعاله ونډه په دې خبرو کې ونه لري تر هغو پورې مشکل ده. نو دا خبرې کې چې د طالبان د امریکایانو شمولیت ده په دې خبرو کې دغه خبرې ممکن کړي دي. او بل مهم خبر دا ده چې دغه خبرې ځای او د پاکستان لري باندې دغه یو بل اهمیت ده او بل پاکستانیان دغه خبرو ته نه دی بلل شوي. نو دا خبرې کې چې یو خبر مستند ده خو البته افغانستان کې د سولې لار هم یو واغزنه لار ده او ډېر ډیپلوماټیکو منډو تلو ته ضرورت لري.
او یوسفزی صاحب لکه څنګه چې په خپل تاسو وویل پاکستان په دې خبرو اترو کې ورګډ نه دی. په داسې حال کې چې پاکستان ورګډ نه دی او پاکستان ټول جهان په دې خبر دی چې پر طالبانو باندې ډیر زیات اثر لري او ډیر زیات تر فشارونو لاندې هم راولي، څه امکانات ویني چې د پاکستان بغیر به د خبرې اترې څومره پرمختګ وکړي؟
افغانستان ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی هم پاکستان نه د مایسکیډو نو ورسته په غرد ویلي دي چې موږ د پاکستان نه ټول هم نه غواړو. مطلب دا و چې پاکستان د لارې ټول نه غواړو. په خاطر په افغان حکومت هم دا یقین و او د نړیوال ټولنې هم دا یقین و چې د سفر پاکستان د سولې په خبرو کې شریک نشي هغه پورې امن په افغانستان کې مشکل ده. خو دا تبریک چې طالبان په افغانستان کې ګڼ شمېر سیمې نیولې دي او ویل کېږي چې نظامي طالبان که وغواړي یا پاکستان فشار زیات شي هغوی افغانستان ته انتقالېدای شي او دا سیاسي مشران چې په قطر کې دي یا د منار غلی دا کسان دوی هم د پاکستان د انحصار یا د فشار او د نفوذ نه شاید د باندې وتلو کوشش کوي.
یوسف زی صاحب، اخیرنی پښتنه لکه څنګه چې په خپل غربي مطبوعات غربي نړۍ په خپل پسیمه کې یو شمیر څېړونکو په دې نظر دی چې د کوټي شورا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ګډاګي شورا دا او طالبان حالت ګډاګیان دی او په خپل لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ په ورستیو کې یو شمیر طالبان او مهم کمانډانان نیول سوي دي. پاکستان به د خبرو اترو چې دی دا و بریالیتوب ته پریږدي چې په افغانستان کې سولې راسي او حالت ثبات وي د تل لپاره؟
د پاکستان د افر خبره یو حد پورې ده. دا چې هر څه طالبان څه کوي دا د مانم تا نه ده چې څه پاکستان ووایي. په اوس وخت کې ممکن طالبان چې کوم مقاومت کوي په افغانستان کې او کېدای شي پاکستان ځینې حلقې د دوی دپاره دغه مقاومت یا په افغانستان کې جګړه دوی باندې اعتراض ونه لري یا دا ګڼي چې دا د افغانستان خپله جګړه ده. خو په عین حال چې پاکستان هم د خپلو ډیرو مداخلو نه یعنی مجبوره ده، هغوی مکمل ډول طالبان هم د لاسه نشي ورکولی. او بل طرف نه هغوی د دې نه ډاریږي چې د افغان طالبانو خلاف اقدامات وشي. ممکن افغان حکومت د دې خلاف یا طالبان افغانستان ته واوړي او د پاکستاني طالبان یا کې کې شپانه دي پاکستاني طالبانو ملګري دي هغوی هم د افغاني طالبانو سره لاسونه یو کې او د پاکستان تر خلاف اقدامات وشي نو دا پاکستان لپاره سردرد دی. د دې شي یعنی اوس هم پاکستان په زندانونو کې یو شمېر طالب مشران شته ده، بلکې طالبانو په ټولو دا وخت پر مشر ملا برادر اخوان په زندان کې دا دي. طالبانو دوه نور درې مشران لکه ملا عبدالله اخوان پاکستان په زندان کې ووژل شو، استاد یاسر ورته ډول باندې ژوند له لاسه ورکړو پاکستاني زندانونو کې. نو فکر کوم پاکستان هم یو ډول مجبور حالت کې ده، نه افغان طالبان باندې مکمل ډول احتیاط ترلاسه کولی شي او نه هم دوی د لاسه ورکوي، او طالبان هم په دې حالت کې مجبور دي چې کدی پاکستان خلاف اقدامات کوي، یو حد پورې پاکستان خبرو ته غوږ نږدي. نو ممکن دوی چې کوم په پاکستان کې په آسایش ژوند کوي هغوی دپاره مشکل جوړ شي. خو بالاخره یو موقع به پاکستان هم دا فیصله کوي چې یو پریکنده اقدامات به کوي او طالبان به هم یو پریکنده پریکړه کوي، او دا خبرې چې دا پریکړه وخت لپاره وخت رامنځته کېدل کېږي.
ډېره مننه سمی یوسفزی صاحب او کور ودان د ډیو ریډیو سره د خبرو کولو لپاره.
د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ ترمنځ نومړنی مباحثه د دوی په تګلارو باندې.
او دویمه مباحثه کې شخصي تورونه او تاوده دلیلونه.
درېمه مباحثه کې بسوي افغانستان، پاکستان، داعش، کورنۍ تګلارا، د خزو لخوا شخصي تورونه او کدا ټول.
د اکتوبر په 19 نیټه
په پاکستان کې د زیارت سحر او د اکتوبر 6 نیټه په بي او اي دیوا
د سحر شپږ بجې
په فیسبوک، ټلویزیون، رادیو، ویب دغه ټوله خپرونه لیدلی شي.
له موږ سره اوسئ.
او لیدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو پام راګرځو مطبوعاتو ته، چې په مطبوعاتو کې کوم موضوع برسیره راغلی ده زمونږ همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کوي.
تیره میاشت د هندوستان د ولقیلان د کشمیر کې اوړي سیمه کې د هندوستان په فوجي چوڼۍ د تندلارو په یو حمله کې د هندوستان د 13 فوجیانو د وجلې کېدو وروسته د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاو ګواښ ډېر زیات شوی دی، ځکه چې هندوستان په پاکستان تور پورې کړی دی چې دا حمله د پاکستان ساتلی شوو تندلارو جنګیالو او ترهګرو کړې ده. هر کله چې پاکستان دینه انکاري دی او وایي چې دا حمله کشمیر کې د راپورته ناقرارۍ یوه برخه ده. په کال 1947 کې د پاکستان او د هندوستان د جوړېدو د لومبۍ ورځې راسي د کشمیر په سر د دواړو ملکونو ترمنځ تر اوسه پورې درې جنگونه شوي دي. اوس هر کله چې دواړه ملکونه ایټمي قوتونه دي او خې ډېرې تیرې ایټمي وسلې لري، په دې سبب د دواړو ملکونو ترمنځ مسلسل تاوتریخوالی د یو ډېر تباکن جنگ سبب جوړېدی شي. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تو سوخت باندې غربي او امریکایي اخبارونه وخت په وخت تجزیې او مقالې خوري. د موجوده حالاتو په تناظر کې نن هم د برطانیې په مشهور اخبار فائنانشل ټایمز کې د پاکستان د نامتو لیکوال د احمد رشید یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته په کشمیر د پاکستان او هندوستان وړاندې لار. احمد رشید د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې دا زمان د پاکستان او هندوستان ترمنځ د تربګنی لږه سړه شوې ده، خو په کومو مسلو چې د دواړو ملکونو ترمنځ اکثر لانجې راپورته کیږي هغه لا په خپل ځای موجود دي. حقیقت دا دی چې دواړه ملکونه دا وخت سرګومه دي که یو طرف ته وزیر اعظم نریندر مودي کشمیر کې د اړی ګړی په قابو کولو کې په پاتې راتلو خپلو مخالفینو بد بد رایشار کړی دی، نو بل پلو پاکستان هم ورځ تر ورځه سیمه کې د ځان لکېدو مسلې سره مخ دی. او د دې تازه ثبوت پر روانه میاشت کې اسلام آباد کې د سارک د ملکونو د سرمشرانو د غونډې منسوخېدل دي. هندوستان خو کشمیر کې د خپلو 13 فوجیانو د وجلې کېدو د واقع خلاف د خفګان ښکاره کولو په وجه سارک کانفرنس کې ناستینه انکار وکړو، خو پاکستان د افغانستان، نیپال، بنگلادیش بنگلادیش او سریلنکا په سارک کانفرنس کې په دې بنیاد د ناستینه په انکار کولو دلګیره ده چې پاکستان ګینی تونلاری ساتي په بین الاقوامي سطح چې د پاکستان عزت تکم نقصان رسیدلې ده د پاکستان مخالفه سیاسي ډلې او آزاد میډیا په دې ډیره خفه ده فائنانشل ټایمز لیکي چې په هندوستان کې په وزیر اعظم مودی په دې خبره اعتراضونه کیږي چې مذهبي او سیاسي اړیګړی له هوا ورکړی ده او د جولای نه په کشمیر کې د هندوستان د راج خلاف د راپورته تحریک تر مخی کشمیریانو سره خبرو اترو ته نکینی فائنانشل ټایمز خپل مضمون کې زیاتی چې پاکستان دا وخت په دوه محاذونو سنگینو حالاتو سره مخ دی د پاکستان په غربي سرحد د افغان طالبانو مسله ده چې قیادت او زینه د پاکستان په خوره دي او خپل جنگی کارروایو له افغانستان کې زور ورکړی دی د پاکستان فوج سره اندېښنه مل ده چې هندوستان په افغانستان کې د خپلو خپو مضبوطولو وروستو بلوچستان کې د یاغي ډلو د ملاتړ منصوبې لري که افغانستان کې قلاری راغله نو په دې کې د ټولو خیر دی خو د پاکستان مشرانو تر اوسه پورې په دې حقیقت ځان نه دی پوه کړی فائنانشل ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې پاکستان د پاره کشمیر د نظریاتي مسلې حیثیت لري هر کله چې د هندوستان په نزد دا نظریاتي سره سره د یوې لوی علاقې مسله هم ده هندوستان کشمیر خپل دشمن پاکستان ته حواله کول نه غواړي او نه کشمیر ته خود اختیاری ورکولو ته تیار دی د دواړو ملکونو د کشمیر په سر دی زیل او زد د سویلي ایشیا د دواړه ایټمی ملکونه د سخت تباهۍ په غاړه ودرولې دي
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منوریدونکو اوس موږ د پاکستان کرکټ د کلی بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې یو بلوچ ملتپاله فعال علي اصغر بنګلزی 15 کال وړاندې له خپل کور څخه پورته کړل سوی وو او بیا لا تر اوسه بے درک دی او نن هم 15 کال پوره سوی دی د نوموړي زوی یو مطبوعاتي کانفرنس ته په وینا کې ویلي دی چې د پلار په اړه ډیر اندېښمن دی نه د ژوند درک لګیږي او نه هم د مرګ په باب څه معلومات حکومت ورکوي نوموړي تور ولګاو چې د پلار د پاکستان استخباراتي ادارو پورته کړی دی پاکستان په بلوچستان ایالت کې هلته بلوچ ملتپاله فعالین وایي چې تر 15,000 زیات کسان بے درک دی او تور لگوی چې د دې کې د پاکستان د استخباراتي ادارو لاسې خود پاکستان حکومت تل د دغه اداګانو او هم د دارنګ تورونو ردونه کوي حمید سمسور باندې یو ویډیو رپورت برابر کړی او ردو او لیدو ته تاسو پام راګرځو
په کوټه کې د بے درکسو خلکو د سازمان په پرانستل سوي کیم کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې غلام فاروق وویل چې لنن زخه 15 کال لمخه یو د پاسه 2000 کال د اکتوبر پر 13 باندې د د پلار علي اصغر بنګلزی او د بل ملګری محمد اقبال حکومتي چارواکو له ډیګری کالج سره نږدې ونیول لزان سره یوړ غلام فاروق وویل چې محمد اقبال بیا یو څو مدورسته را خوش کړل سو
حال ہی میں ہمیں مختلف ذرائع سے اطلاعات موصول ہوتی رہی ہے کہ علی اصغر بنگلزئی کو حکومتی اداروں کے حراست میں دیکھا گیا ہے
او سمپدی نزدو کی د بیلابیلو سرچنو للوری و مشتا خبر را کول کجی سی علی اصغر د ریاستی ادارو پا ولکا کی دی غلام فاروق وویل چې له 2000 زخراپه دی خو زما د پلار قضیه د پاکستان په ستره محکمه کې روانه ده د سینیټ د بشری حقوقو کمیټه د بې درکسو خلکو د سازمان په حق لباندې په جوړ سوی کمیسون کې هم د دې اروېدنه سوی ده خو تر اوس مهاله پورې و دوی ته انصاف نه دی ورکول سوی په خبری کانفرنس کې د بې درکسو خلکو د سازمان مشر نصر الله بلوس وویل چې په تیرو وختو کې د بې درکسو خلکو یې پایار نه درس کېدی خو بیا چې کله سترې محکمې امر وکړي له هغه راپه دې خوا په تاڼو کې دوی د بې درکسو خلکو یې پایار درس کړي دي تر دې له مخه دوی ویل چې زموږ پر عدالتونو باندې باور نسته د نه شهادت له ثواب زخه حکومتي چارواکي ورانکاران ونیسي بیا یې را خوش کړي
ابھی تو آپ نے ملٹری کورس پاس کر دیا آج بھی آپ اپنے ملٹری کورس پر بھی اعتبار نہیں کر رہے اور لوگوں کو جیلی مقابلوں میں انکاؤنٹر میں مار کے ان کی لاشیں پھینک رہے
اوس خو فوجی عدالتونه هم پر ځای سوی دي چې زموږ سازمان او د بشری حقوق په شمول نور یو شمیر تنظیمونو تشویش هم ور باندې څرګند کړی دي لکه نن دوی پر خپل فوجی عدالتونو باندې هم باور نه لري و هغه ته نو وړاندې کوي په مقابله کې وژن د انصاف له ادارو څخه او د بشری حقوقو له سازمانونو څخه غوښتنه وکړه چې د بې درکسو خلکو د ستونزو د پلټنو لپاره دي بې پلاو پلټنې تر سره شي
تین سال میں بلوچستان سے کمیشن صرف اور صرف تین بندوں کو بازیاب کیا ہوا ہے
حکومت ته به درکسو خلګو لپاره سی کوم کمیشن جوړ کړی دی په درو کلو کې د بلوچستان درې به درکسوی کسان را خوش کړی دی هغه هم د ستر محکمې په امر باندې چې د کمچا هغه نوټس اخستی نصرلا بلوچ ویل چې د به درکسو خلګو د کمیشن له جوړېدو سره د دوی درا خوش کېدو کچه ډیره کمه او د به درکسو بلوچستان د سیاسي پالینو د خراب سو مړو لړۍ زیاته سوید په دې ترڅ کې د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپرست بوکټي بیا دغه تورونه رات کړ د ویل چې د بې درکسو خلګو شمیره اوس ډیره کم ده زیات شمیر خلک سي دي هغه را خوش سوي دي جن بې درکسو دا سیم دي چې هغه په نورو په بارني ایوادو کې ناست وي الته تربیه ترلاسه کوي او دلته بیا په بلوچستان کې د حکومت په ضد باندې عملیات ترسره کوي د بشری حقوقو سازمان هم په بلوچستان کې د بې درکسو خلکو پر ستونزه باندې په وار وار باندې تشویش څرګند کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د مهال یو بل راپور ولوري ته زو چې د خیبر پښتونخوا کې د خواجه سراو یو غړی چې هغه خپل د ټولنې څخه هم استل شوې ده د دې ترڅنګ دا چې نه یوازې چې هغه ته په کور کې هم ځاینوي خو د مهال هغه خپل د ټولنې څخه هم استل شوې ده او دا ځکه چې ویل کیږي چې هغه تور زیړې نیولې ده او ټول نور ملګری ورنه ډډه کوي او دې سره نه غواړي چې لیدا کاته وکړي. د کې سویرا چې نومیږي دغه میرمنې کیسه به په ګډه سره واورو او وبه ګورو. دغه راپور زمونږ د ډیوا راډیو خبري ارشد مومن تیار کړی دی.
خپل نوم مې حسنین دی. د سوابې شویډیو سیدونکو ما ډېر وړ راغلی یم. سبار سال عمر کې وم. دلته مې اوس سویرا نوم دی او بس د ګلبهار کې پاتې کیږو. زبرونو ما ته ویل ته خو وای نه جنې او نه لکی وای تا خو مونږ په شرمونو شرمولو رور برابر په ځانه لاسی را باندې کړو به عالم. کله به په برګو پورې تړلیو ما، کله به په کټونو پورې تړلیو، کله به را سر څه چل کو، کله به را سر ډیر ځل ذلیل زندگی می تیر شوی.
فل مون زودس کو خپل نن دغه سوال کو خدایا کم سزا کی کړی کو پدې ساتم. لاک لاک شکر دې په لاس پوروخ پیدا شوی په خود د دنیا دې معاشرین ډیر تنگ راغلی یو. سقراط په کم نظر ګوري، سقراط په کم حمل په خپل کور کې د انسان عزت نه په بار بار د چا سي عزت پیدا شي. بغیر د الله نه څوک کم نشته سر دې یو الله مسر ده. او پیل کې موس هغه خون مزین نشته دې دو روپے کو دو نو گٹو چاغ پخیٹو لگو پ کپڑو لگو کپ دوایانو لگو اوسران خپل مر گرم ډیر نه پرت کړ ډیر زیات مت دا بیماری لګی تری دا ټول خبر شوی دی. ما پهل سو کم نو خبرو علاج می وس نکې دو دمون ممون پسې بغر زیدم. پهل زل چې ما ټیسټ کو پروگرام نه عالم زما دا خپې ډیر زیات خو کې مل چ خدای اوس مزو کې چې ډاکټر لې می بوزي جراغان خبر شو چا ویل ایډز دی چا سویل زلالم ټیس می وکړو چټیس می وکړو. ډاکټر نه تین تاته د زیړې شکایت ته وای پرېز وکړه پرېز نه نور څه پرېز زمونږ صدر غریبي نن ته په هوټلو کې ځان نه سملاوي کې هغه خورو ځانه مې چکر راواغسته سمه مې راواغسته هغې سره ما روټۍ وخوړه کله مې کاوې سره وخوړه. اغین پس رات دی مرګر بر ازله کې شک چولو وستا د سی بیماری د ستا د سی بیماری د په دوباره زلالم ټیس میو کو چټیس میو کو ډاکټر نه توي وسم درته لګ لګ د زړ شکایت نه نور وسم نه کیدو نل ته میزان لگاړ یو کو لالم دې کاټلنګ مردان سیټ الته یو دم غره دې اغه یو درې ټیم ورلالم غیلا باندې دم واچو ما به خدای به دې خو کی وای وای په الله بر وسه سات خپل منځو داس کوم من سر جی منځو داس خو زکو مرسه کو خپل زکات هم ورکوم په دې خپل غریبه کې خپل څه بس مې کېږي هغه کوم نن سره خپل ډېرې کې راته خپلې جواګان نه پورې خاندي څوک راته وایي ایډز دی دی څوک راته وایي کینسر دی دی څوک راته څه وایي څوک راته څه وایي ګرمې دي یو ځای به راسره ګټېدل یو ځای به راسره دغه کېدل اوس هغه ملګري ما ته داسې بلاګانې جوړ شوي ما ځان سره پروګرام لم نه بوزي یو دغه پروګرام سره مې وو یو الله سره مې وو او چې چاته خپل پر یاد کوو هغه راپورې الټه خاندي چې چاته خپل پر یاد کوم هغه راپورې الټه خاندي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته سترګي او غوږ یاسته کډر منو اوریدونکو زموږ ټول خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې لیدلی او ریډلی او لوستلی سید ویب پاڼه پته ده voanews.com/diva او د تر څنګ په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم موږ سره لیسی facebook.com/voadiva ام دا ډول په twitter.com باندې هم /voadiva او اوس مو بیا یو د باجوړ لوري ته چیرې چې د کانسر یو مریض له حکومت څخه غوښتنه کوي چې خپل په علاج باندې ستړی سوی دی او هم چې څه پیسې درلودې هغه ټول لګولې دي خو د ناروغي نه د سم سوی او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د علاج یا درملنې بندوبست وکړي دغه مرکه زموږ خبریال عرفان الله جان کړی ده او ردو لیدو ته ستاسو پام راګرځو
دا د قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی د ماموندو د مډولی سیمه اوسیدونکو د ووم جماعت طالب العلم اختر منیر 15 کلن ځوان دی چې د تیر یو کال نه د بون میرو یا د کینسر په مرض کې اخته دی په دا مهال د ساتری لپاره سمات ګډ علاج روان دی ډاکټران وایي د اختر منیر په سم علاج 15 لک روپی خرچ راځي چې پلار دی لپاره سخت پریشان دی د اختر منیر پلار احمد شاه په عنایت کې بازار کې شنه چای خرڅي چې ډېر په مشکله پکې 2-300 روپۍ مزدوري کوي او په ډېر سخت پی د دوی د کور د گزارې کار روان دي احمد شاه چې په ټول جون کې څه غټلی نو د خپل زوی په علاج خرڅ کړي نو په دې امید دي په ځان ډېر قرضونه هم اړولي چې زوی به مخشي خو کله نه چې ورته ډاکټرانو ویلي چې د زوی په علاج دی 15 لک روپۍ خرچه راځي نو دې اورېدو سره د پلار ټول خوبونه ختم شوي
زما چې څه وس داس کې دا اما په دې زوی و لګول اما دې یو بل لټولې په قرض او په پښتنې خرڅ کو داس نه خلاص لکه روپۍ ما په دې زوی و لګول او قرض مې خللې و ما نور څه وس داس نه کېږي ما نور د وړو د مشمان رزق په ما پیسې نشته او دې باندې 25 لک روپۍ خرچه راځي د دکمن دا دغه کوم چې اپیل کوم چې ما سره دې کریم داتوش
د کینسر په مرض کې اخته اختر منیر وای غختلې چې تعلیم وکړي او ډاکټر جوړ شي خودي بيماري پخپلا ټول عمر ډاکټرانو ته محتاج کړي وای چې سحر لخوا به پاسم او د خپل ملګری سکول ته روان وینم نو دومره مې خپکی نو دغه لحظه پخپل جون کې حساب نه غنم
زماره پلاړ چې توس کړي دا هغه ما باندې ولګول قرضونه په ځان وړول او نور د مې توس نه کیږي زه د ووم جماعت طالب العلم ما خپل سکول میا دی سکول ته درو خو ما سکول ته ورته راځم حکومت نه خلکو نه دا مطالبه کوم چې زما ضرورت شم مال علاج کې متمدات مو کې
دا هغه بینګ دی چې اختر منیر با پیناسو او تعلیم به حاصله وو. یو خاک اختر منیر د کلاس په ملګرو پسې خپه دی، نو د کلاس ملګرو یې اختر منیر د یو کال تیرېدو باوجود هم نه دی هیر کړی.
اختر منیر زمونږ کلاس پیلو دی او هغه پسې مونږ ډېر زیات خپه وو او زمونږ دا خبره تاسو مشرانو ته مخکې فارورډ کړئ، ځکه چې هغه زمونږ یو ښه کلاس پیلو دی، یو غریب سړی دی، د هغه څه وس نه کېږي، د هغه ته که د بلډ ضرورت وو هغه څه مونږ مرسته هم کړې ده او زمونږ مشرانو ته دا خواست دی چې د هغه تاسو پوره پوره مدد وکړئ.
د اختر منیر پلار د شتمنو او حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دې د زوی علاج دی زر تر زر وشي چې ژوند دی بچي. ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، ډیوا راډیو او ټی وی باجوړ ایجنسی.
نو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو یو بل راپور ولوري ته ستاسو پام راګرځو چې د خیبر پښتونخوا تاکال سیمه کې د میرمنو درې مړی موندل شوی دی او دغه مړی په روغتون ته هم وړل شوی دی تر دې چې د دوی چیک اپ وشي چې دغه مړی څوک دی، خو تر دا مهاله نه ده معلومه شوی د دوی شناخت چې دغه مړی څوک دی. په دې حق باندې متاسف شات استه نور تفصیلات وړاندې کوي په دغه راپور کې.
د دریو زنانو مړو مدو په وجه د سیمې خلکو کې ویره طرحه پیدا شوه او د بشري حقوقو یو مبارز قمر نسیم ډیوا راډیو ته وای نږدې دوه ورځو کې داسې پیښو کې اضافه په نظر راځي.
د هر ځای مدریم ورځ د خیبر پښتونخوا په اخبارونو کې داسې خبرونه راځي چې زنانا چې کم دي نو یا دغه مسخ لاشونه په بورو په بند ا د موټروي خو او شو کې او یا په نیرونو کې او یا د دریاب غاړو سره وځي. اگر چې د دې نو یو جدا د خلکتا نور خبرونه یا د تشدد نور واقعیت سره تړلې شوی او کړي دوه موږ وګورو اکثر په داسې واقعاتو کې داسې دغې کیسونو تپوس کولو واله څوک نشته دی او څوک یې وارثان نه وي او څوک یې وروسته یا وارثان پیدا نه وي یا د وارثانو دلچسپي نه وي، نو هغه کیسونه همداسې چې کوم دی ختم شي. خو دا د سټیټ او د ریاست ذمهداري ده او د ریاست کې اوسېدونکو د خلکو ذمهداري ده، د سیول سوسایټي ذمهداري ده چې هغې د زنانه او تشدد حوالې سره د کار کولو دعوه کوو مونږه.
بلخوا پولیسو د نامعلومه تنانو په ضد د قتل مقدمه لیکلې ده او پلټنې شروع کړې دي او د زنانو د پیژنګلو لپاره ډي ان ا مواد د لاهور لیبارټري ته لیږلي دي او د زنانو خاورته د سپارلو په ځای مړي خیبر میډیکل کالج کې محفوظ کړي دي او وایي شاید د نورو پلټنو لپاره ته استفاده وکړي شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا راډیو، پیښور.
امریکای د راتلونکي صدر لپاره د دواړو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ ترمنځ لومړنۍ مباحثه د دوی په تګلارو باندې.
او دویمه مباحثه کې شخصي تورونه او تاوده دلیلونه.
درېمې مباحثه کې بسوي افغانستان، پاکستان، داعش، کورنۍ تګلارا، د خزه لخوا شخصي تورونه او کدا ټول.
د اکتوبر په 19 منېټه
د پاکستان کې د زیارت سحر او د اکتوبر 6 منېټه په بي او اي دیوا
د سحر شپږ بجې
په فیسبوک، ټلویزیون، رادیو، ویب دغه ټوله خپرونه لیدلی شي.
لمونږ سره اوسئ.
اوریدونکو، اوریدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خپرونه هم په سوشل بوکې پای ته رسی او د دې خپرونې وروسته به زمونږ همکار ارباب محمود علي رضی او تاسو ته د ډیوا ډاکټر خبرونه وړاندې کوي او د سترګو ناروغي په حق لبا سره خبرې کوي. ډاکټر به هم پکې راځي. تاسو کولی شئ چې کومې پوښتنې لري د سترګو تکلیفونو په حق لا یا تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې هم ګډون وکړي. تر بلې خبری خبرونه پرې چې تاسو په خدمت کې حاضری ګوز د دې خبرونه قربانه منزه شهید او زما همکار نصیر احمد کاکړ د دې ترڅنګ زمون سره تخنیکی اړخ ته زمونږ همکار او د دې خبرونه پروډوسر صدقه جان خلوص تاسو نه اجازه تاسو په لوی سختن تلاس پاره سلوړه او آباد اوسئ.